او کارش از دست میدن و واقعا جای تاسف است.
اته بجې شوې په رواني وسات کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سعید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوی بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دې پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې اوکاسې د دې قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان دی پولیان ادیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت ته منلو نه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ششتافری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریداري لپاره مرکز ته تللي وو، ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له شلو په زیاتو درو وهل شول. طالبانو افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بېلابېلو دلایلو د صحرایي محکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزای ورکړي، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بېلابېلو دورو ترڅنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقع بله هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نه شي. دا 2020 کال د اگست په 16مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 120 تنه ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 1500 ورځو په ترڅ کې له 140,000 زیاتو افغانان له دې هېواد راایستلي. او ټاکل شوې چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په پایلو کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 ترکو د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د شلاوریز جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی، پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګېدلي محدودیتونه غندلي او ویلي دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې تر څنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلي محدودیتونه غندلي دي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته تللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې غبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کار لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې لدې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړ شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه وه حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې ټولې ښځې هم په خوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اړ شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې کړې. په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریحي ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو په اړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شوي. ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده، لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د حجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل. ولې د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنی دا هغه څول چې بندیز پې نه و. د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به ولی روسته روسته په دې باندې هم بندیز لګول. حتی نن واوریدل شو چې جیم ته په تګ باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده. نو د ښځو په رویه یې ډېر منفي اغېز کړی ده او ښځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځي کې ژوند به د دوی دپاره څه رقم وي، د دوی راتلونکی به څنګه وي او حکومت نور څه نوه بندیزونه رامخته کوي. ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګوي، چې یعنې مېرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان مېرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول. لکه څنګه تاسو اول کې چې په مېرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وه، د کار برخه وه، او همدغسې وویل شو چې دوی نشي کولای چې به حجابه. حال دا چې افغان مېرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو د دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کړي دا بندیزونه ول. د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته په تګ باندې بندیز، حتی رښتیا هم یوه مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنې دا هغه بندیزونه دي چې د مېرمنو پر رویه ژور تاثیر کړی ده. راتلونکي کې به افغانستان د مېرمنو په برخه کې داسې یو ټول ولري چې هغه مېرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسېږي، هغو به هېڅکله نه دلته ژوند ته زړه ښه کړي او نه وطن ته په راتلو زړه ښه کړي. اوس مثال کله هم چې مېرمنه د کور نه ښار لوري ته ځي، د موټر ډرایور په اسانه هغې ته موټر نه دروي، ځکه وایي چې ماته طالب په قهر کېږي چې مېرمنه دې ولې تناکې نه ولې ده. یعنې دا هغه ټول مشکلات دي چې د ښځو ژوند دې قید کړی او کړه دا مېرمنې راتلونکي ته به حد اندېښمنې دي.
په افغانستان کې ښځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل اکثر لاریونونه مېرمنو د دې لپاره وکړو چې خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، نو دوی اول غوښتنه د موجوده ادارې نه وه چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وضع کړي یا بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه ډزې وهل، تشدد دا ترسره کړل. نو مېرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلي شوې، ناهیلي وي او اوس هم دي. خو د دوی ټوله هیله نړیوالې ټولنې ته ده. مقصد دا ده چې یعنې نړیواله ټولنه په دوی باندې داسې قیودات وضع کړي لکه په خوا په څیر باندې شل کاله مخکې، یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وضع شي ول هغه سي وضع شي، تر څو دا موجوده اداره دې ته مجبوره شي چې مېرمنو کوم قوانین دوی سلب کړي دي دوباره مېرمنو ته ورکړي. هغه حقوق دوی معلوم دي، د نجونو لپاره د زده کړو برخه، د مېرمنو لپاره د کار برخه، د نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم دوی حق ده، هغه کې د هیڅ کار نشته، هغه هم دوی ورته محدود کړي ده، قید کړي ده. نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ده چې هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي باید په اداره باندې فشار راوستل شي، تر څو هغه قیودات چې دوی په مېرمنو وضع کړي هغه واخلي او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي، تر څو مېرمنې وکولای شي په راحت ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هېواد بل خواته لاړ نه شي، بدبختیو سره لاس او ګریوان نه شي، او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دوی ژوند د تباهۍ سره مخامخ نه کړي.
مدنی فعاله ماریا تو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس سایل له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس سایل کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د هغه قاتلان ونیسي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د لسمې او درېمې اوزې ډېرې سیمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې یاد تازه دی خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په 12مه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشارې د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولي خبریالانو سازمان ویاند اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولي خبریالانو سازمان نوی راپور ښیي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی شو په خپله خوا کې دا معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بېخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا د غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دای قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي، او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یوکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډېرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنیو دملاتر یعنی مسئول ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړې او د ځینو نورو پر لارې دي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمي تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې یې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همداراز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 متریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
د دې لپاره چې موږ کولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې د خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو. د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشری مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د تلیفوني یوه وړیا شمېره لرو چې 0995555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو پی مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
اوس هم څو نور راپورونه او هم دا ډول ستاسو پیغامونه لرو. روسیې په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې 18 افغانان نیولي او تر خوای د ایران پایتخت ایران کې 28 هغو افغانانو چې غوښتل یې روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړې. په روسیې کې یو افغان ډیپلوماټ وایي تر اوسه روسیې د خپل دې عمل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي. اوم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو ویاندویان یې خبرو ته حاضر نه شول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لک تر لگا 18 تن افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمیر افغانی الاصل روسان پکې شامل دي د 94 په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایی ډګر کې نیول دي. روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ دا موضوع ازادي رادیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلن لیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلوماټ له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلند له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړه ته ونه رسیدل. بل خو یو شمېر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنځشنبې په ورځ 28 تنو ته اجازه ورنکړل شو چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل وو چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. اوم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد، مرستیال ویاندي بلال کریمي، د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عبدالقهار بلخي او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپله خاوره کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوای له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي او وړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي له کلیو او آبادو سیمو لرو پرتو لوړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي، خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسمه جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپله چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزانه پورې یا د شلمه میزانه پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماستې او د پنیرونه او څه چې هلته جمع شوی دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کېږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوژ شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تېر کړي بیا اوارې ته کوژ شي دوستان او انډیوالان وویني خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني راته وویل له لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمې دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
طالبانو لور پور چارواکو باندې دا شاخ کوم چې کچیر دی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راوسي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ ځکه سرحدات باندې وس هم ډیر زیات ظلم شروع دی. لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راوړلی مش ټول افغانان خوندې هلته بنجان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لور پورو چارواکو باندې درغ کوم نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې غږ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسې په هغه باندې غږ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې بندې کړه راسه افغانستان ته
له داسې ما پیغام نشر چې د اندړو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته. هر ورځ ټکرونه کېږي مړي پرې کېږي. ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د اندړو د ولسوالۍ روډ جوړ کړي چې خدمت یې اندړو ولسوالۍ ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کېږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیاو پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نور جوابېږي، د استخبارات ریاست د خوا څخه کله چې بیا جواب هم سي پریاس استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تېره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یو خصوصي خبره ده او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه له خوا څخه هدایت وسي.
ازادي رادیو ته خوږی است. رادیو تر څنګ زموږ خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام، او هم دا ډول د ټولنیزو رسنیو لارې هم زموږ خبرونه تعقیبولای شئ. کولای شئ فیسبوک، انستاګرام او ټویټر کې د ازادي رادیو تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ، او له دې لارې له ټولو خبرونو او خبرونو چې خبريږي ځان خبر کړئ. اته بجو درش دقیقې کېدونکې د مخکې لدی چې درسي سات خبرونه واورو. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او ویې ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان پولی ادیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت د منلو نه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي، او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دافری کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلي او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي دي که څه هم دا خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلي وو. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 1500 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره د حساب کتاب پوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والټس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي بله هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات تکرار نه شي. د 2020 کال د اګست په 26 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 1000 ملکي افغانان او 1500 امریکایي سرتیري ووژل شول. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 تنه هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو، ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 20 په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزاوې ورکړي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ ته شلاوریز نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ د شلاوریز جام په سیالیو کې چې د 2001 کال راهیسې پیل شوی دی، پاکستان او انګلستان یو یو ځلې اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سږني نړیوال جام کې ولوبېد، خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ څخه پاتې شو. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خبرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستې او ښوونکي وویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خیژي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه، ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي، دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګاز ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیز د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تېره اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بحث په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 مترو پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوې سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختې پاتوشینې چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای سي. خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنتوار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خوا ته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چڼ یا تصفیه څخه په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دی، په دوهمه درجه کې پټرول دی، درېم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نیپ په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د اوبو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څار ویستل کیږي نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمېر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزداري روسانو اشغال کړل. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 530 کیلومتره پوژدوالی د زلپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه. چې د 10 کیلومتر پوجدوالی د مرغاب د سین او نورې د پلرونو په واسطه پنشه شوی. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی سو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي، نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي، او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم تاندې څنګ خبرونه خبريږي.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
تانی سانگی درنو بریدون کوز ما همایون هیواد سلامونه ومنی. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي، که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي، او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلای شي. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید د یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دي، انتخاب حق دي، پوښتنې حق یې. یعنی په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کېږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې له مخکینی نسل اخیستی. دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کېږي. بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کېږي چې هغه ته ویل کېږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زموږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کېږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ په محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزاونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسې به اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.